دا مشال رادیو ده وخت د غرمې و بجه سوې ده نن د چهارشنبه شروع را ځو د 2019 کال د نومبر 8مه نیټه ده زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د پوځي مشرانو په اړه عدالتي کاروایی پر بیا انتخابات کولو د اپوزیشن ګوندونو ټینګار دی و مدني فعال په ضمانت خوشی کېدل او د خبرونې په دویمه نیمه کې ونیز ادبي او کلتوري پروګرام د مشال رادیو مجله اورېدل مه هېروئ خو تر هر څه وړاندې وارکو انیسا اجمل ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وفاقي کابینه د پوسټ په قواعدو کې ترمیم کړو د پوسټ د مشر د کار مودې غزول په اړه نوې تجویز ولسمشر ته لیږلې جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ویلی د حکومت پر ضد بعد ټولو صوبو په ځلي مرکزونو کې مظاهره کوي او ایران د یو لندن مشته ټلویزیون په کارکونکو محدودیتونه لګولې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وفاقي کابینه د پوسټ په قواعدو کې ترمیم کړی او د پوسټ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودې غزولو په اړه نوې سمري د منصورې لپاره ولسمشر ته استولې ده د خبره د تعلیم وزیر شفقت محمود پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته لاغرستو کړه چې سپریم کورټ پرون د یوې اورېدنې پر مهال د جنرال باجوا د کار مودې په حق له حکومتي امر اوسنډه او په دې اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړې شفقت محمود د سپریم کورټ د پرونی اورېدنې په حواله وویل
معزز عدالت ویل چې د پوز ریګولیشن 255 نم کې د پوز د مشر ریټایرمنت زندول او محدودول شته خو د کار مودې غزول ذکر یې پکې نشته نو کابینه په ګونډه کې د پوز پر ریګولیشن 255 نم کې بدلون وکړ او د پوز د مشر د کار موده غزول یې هم پکې شامل کړل
ټاکل شو چې جنرال باجوا به د نومبر په 9مه نیټه ریټایرډ شي د نوموړي د کار مودې په حق لاندې هم سپریم کورټ اورېدنه کوي نن د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په یو مشر غړي مفتي کفایت الله په منصره کې نامعلومه کسانو حمله کړې وهلې ټکولې دي چې لوجي نوموړي زخمی شوی دی د خبر پښتونخوا لپاره د ګوند ویان جلی جان مشال ریډیو ته ویل چې کفایت الله خپل زامنو سره په ګاډي کې روانو چې ور باندې حمله وشوه د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د حکومت پر ضد به د ټولو صوبو په ځلي مرکزونو کې مظاهره کوي نوموړي پرون د یاد ګوند لخوا رابلل شوی د ګڼ ګوندي سې غونډې وروستو خبریالانو ته ویل ټول اپوزیشن ګوندونه په دې سلا شوي دي چې د سیاسي او آئینی بحران او د ولس د مسئلو ختمولو حل یوازې د موجوده حکومت په ختمېدو کې دی مولانا فضل الرحمن زیاته کړه
اجلاس نے متحدہ اپوزیشن
کوند کی متحدہ اپوزیشن د چلور نکاتی ایجنډي یو واری بیا پکلا ک سره حمایت وکړو او وینای و چې د غختنو تر پوره کېدو با خپل ګډ جدوجہد جاری ساتو موږ په دې هم اتفاق وکړو چې د ټولو صوبو په ځلي هډ کوارټرو کې با ګډه مظاهره کوو او شیډول با ډیر زر اعلان کړی شي کم چې بعد اپوزیشن ګوندونو صوبایي مشران ټاکی
بلخو د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي وای حکومت ته د اپوزیشن ګوندونو لیو موټی کېدونه ایس خطر نشته د خیبر پښتونخوا بلوچستان چارواکو ویلي په خسر تشدد ختمول لپاره د قوانینو جوړولو ترڅنګ غنی هلې ځلې اپیل کړې دي د خیبر پښتونخوا بشري حقوقو په محکمه کې او چارواکي ملک مقصود پرون نا وخت مشال ریډیو ته ویل د کورنی تشدد مخنیوي لپاره په قانون زنو ډلو اعتراض درلود خو هیله ده چې دا به ډیر سر منصور شي نوموړي زیاته کړه حکومت د خسر لپاره کمیشن جوړ کړ او د خسر د پرمختیا په برخه کې هم غن کارونه روان دي د غسی د بلوچستان اسمبلی غړي او د خسر د پرمختیا په چارو کې د حکومت سیکرټري جبین شیران پرن پکوټه کې یو غونډې ته ویل حکومت په داسې قانون سازي کار کوي چې لمخې به په خصوصو د تشدد ختمېدو ترڅنګ د جنکو د وړوکوالي عمر مخنیوي او مشي چارواکو د خبري په داسې حال کې کړي چې د نړۍ د نورو برخو په سر په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې هم د نومبر 15مې د جنس په بنیاد په خصوصو د تشدد د مخنیوي لپاره شپاړس روزنی مهم دوام لري د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشره هوا عالم نورستانی وای ډیر زر بعد ولسمشره د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي هوا نورستانی پرون مشال ریډیو ته ویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او سیړلو له مکملېدو وروسته به د لومړنیو نتیجو د اعلان په اړه پریکړه وکړي د نوموړي په وینا په دې دوه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو سیړلو بهیر نن بشپړیږي ټاکل شوی چې د ستمبر د 28مې نیټې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د اکتوبر په 19مه اعلان شوې وي خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن د تکنیکي ستونزو له کبله دوه ځله دا اعلان وځنډاوه ایران وای د لندن مشتا فارسی شبی ټلویزیون ایران انټرنیشنل په هغه کارکونکو یې محدودیتونه لګولي چې ایرانی چارواکو تیرونه د حکومت خلاف د احتجاجونو پاړه په جانبدار خبرونو جوړولو تورن کړی دی. د ایران د عدلی په ویپاڼه پرون ویل شوی چې له ایران انټرنیشنل ټلویزیون سره د کارکونکو کسانو په اساسو یې قانوني او عدالتي محدودیتونه لګولي دي. د ایران انټرنیشنل ټلویزیون کارکونکو د استخباراتي وزارت په چارواکو تور پورې کړی چې په دې وروستیو کې په تهران او نورو ښارونو کې د دوی د کورنۍ غړي زورولی دي. ایران انټرنیشنل ټلویزیون په 2018 کې کار پیل کړ او ګمان کیږي چې د ایران له حریف احواد سعودي عرب سره تړاو لري. د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي په ایران کې د تیلو نرخونو زیاتېدو خلاف په احتجاجونو کې لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي دي. د عراق چارواکو ایسوسییټډ پریس ته پرون ناوخته ویلي په بغداد کې په دریو پرله پسې چاودنو کې 500 تنه وژل شوي او 300 زیات زخمیان شوي دي. د ژانس په خبره دا پلان شوي بریدونه ښکاري. تر اوسه د دې چاودنو ذمهواري چا نه ده منلې. د عراق کې د شاوخوا دوه میاشتو راهیسې د درغلي او خرابې حکومتداري په سر د حکومت خلاف د احتجاجونو وروسته لومړني پلان شوي بریدونه دي. په دې هیواد کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې د درغلي او پر ضد په زرګونه کسان چې پکې زیاتره ځوانان دي احتجاجونه کوي. په دې احتجاجونو کې له 370 زیات کسان وژل شوي. او اخیری خبر دا چې په البانیا کې د زلزلې وروسته د ژغورنې عملیات دوام لري. دا زلزله د نومبر په 15 راغلی و چې پکې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او له 6500 زیات زخمیان شوي دي. د رپورټونو له مخې په دوریس او تومان کې په لسګونه کسان اوس هم د غورځېدلو ودانیو تر ملبې لاندې پاتې شوي دي. د دواړو سیمې د شدیدې زلزلې له مرکز سره نږدې دي. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ اتیا پیسې او 199 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 170 روپۍ 50 پیسې او 171 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 209 پته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
زموږ غږ مرشار رادیو څخوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځول پاړه د کیس اوریدنه کوي. بلخو افاقي کابینه د نوموړي کاري مودې چې بل سبا پای ته رسیږي د غځول پریکړه کړې ده. اسلام آباد های کورټ کې د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د غداری د کیس اوریدنه سبا کوي. خو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت غواړي چې عدالت دا فیصله ودروي. د قانوني چارو یو پوه وای
موجوده حکومت هغه خلک تحفظ کول غواړي چې هغه خلکو چې چا آئین مات کړی دی.
په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو یو وار بیا د حکومت د استعفا او نو انتخابات غوښتنه کړې ده. د سیاسي چارو یو پوه د عمل ته د زیات ارزښت په سترګه ګوري.
مولانا دا پرلچیو یا ناسته هغه هم خبره دومره ساده خبره نه وه. دې سره نورې هم پاکستان کې د اقتدار سره تړلې ډېرې خبرې دي.
د روان خبرونې په دویمه نیمایي کې اونیز ادبي او کلتوري پروګرام د مشال رادیو مجله اوریدل مه هېروئ.
زما په خپل 50 زیات کتابونه چاپ شوي دي او آرام شکه 50 روپۍ مرا لږې په دینوا قنیام البدل کې راغلي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. از موږ غل مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماځګر تر 6 بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي چې پته د مشال رادیو .com. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل لري نو کولای شي چې د ځانګړي اپ لاله هم د خبرونه واوري. د اپ نوم دی مشال رادیو او د اپ تاسو د ګوګل انډراید او اپل ستور څخه خپل موبایل ته راکښته کولای شي. او سره زه خپل لمړی راپورته پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي کابینه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت د مودي غزو لپاره د پوز په قانون آرټیکل 255 کې ترمیم کړي. دا لغوه ورسره ده چې د حکومت لخوا د پوز د مشر جنرال باجوا د ملازمت د مودي غزولو نوټیفیکیشن سپریم کورټ وځندوي او د پوز د مشر په ګډون وفاقي حکومت ته نوټیس جاری کړي او ویل دا اختیار له وزیر اعظم سره نسته چې د پوز د مشر کاری مده وغځوي. بل نور تفصیل اسلام آباد مشال اړو خبريال سره ظاهر کوي.
اسلام آباد کې د نهي پورز د وفاقي کابینه لغونډې وروسته د وفاقي وزیر شیخ رشید احمد او د وزیر اعظم د صلاحکار شهزاد اکبر سره په ګډه خبري کانفرنس کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وویل په وفاقي کابینه کې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت د مودي غزول لړ کې د سپریم کورټ د فیصله جاج واغستې شو او د دې لپاره د پوز په قانون آرټیکل 255 کې ترمیم وکړي شو. د نوموړي په خبره د پاکستان د عین آرټیکل 233 تر لاندې وزیر اعظم ته د اختیار تر لاسه دی چې صدر ته تجویز ورکړي او هم پدی طریقې عمل کړي او صدر د پوز د مشر د ملازمت د مودي د غزول منځوري ورکړي. خودوی د عدالت سره د مرستي او د نوري رونتیا لپاره د پوز په قانون کې هم ترمیم وکړو او د پوز د مشر د ملازمت د مودي غزول شکی پکې زیات کړو.
آج موجود عدالت نے یہ
ابزرویشن دیوینن معزز عدالت ویلی چې د پوز قانون 255 کې د ملازمت د مودي غزول ذکر نشته. نو وفاقي کابینه د عدالت د مدد لپاره او معاملې د صفا کولو لپاره چې د قانون رول 255 دی پاغي کې یې ترمیم وکړو. په دې قانون کې اول دوه سیزونه وو، معطل کېدل او ریټایرډ کېدل او د ریټایرډ کېدو حد. نو اوس مو په دې کې د ملازمت د مودي غزولو اضافه وکړه چې پکې څه شک پاتې نشي، په دې مقدر ریلوی وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د قانون د وزیر فاروق نسیم په اړه هغه خبرونه رد کړه چې ګنې وزیر اعظم عمران خان رټلې او له هغه وروسته یې استعفا ورکړي. د نوموړي په وینا فاروق نسیم په خپل خوخه استعفا ورکړي او هغه بنند شورو په ورځ د جنرال قمر جاوید باجوا د وکیل په هیڅ سپریم کورټ ته وړاندې کیږي. دیوائی فاروق نسیم صاحب استعفا ورکړي چې منظور کړي شوی چې داشن هغه د شورو په ورځ د اټارنی جنرال انور منصور سره د جنرال قمر جاوید باجوا کیس کې مرسته وکړي. بل پلو اپوزیشن غوندونو هم د لړکی په حکومت نیوکه کړي او ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف په حکومت نه پوهیږي نو ځکه تری د تیروتنې کیږي. اسلام آباد کې د غن غوندې غونډې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون جنرال سیکرټر احسن اقبال خبري غونډه کی وی
الیکټډ حکومت لانا
دی وی منتخب حکومت د ملک د اقتصاد او د ملک د بقا او سلامتی لپاره راوستل ډیر ضروری شوی او څنګه چې اوس مولانا صاحب وویل چې موږ مسلسل وایو چې دوی نه لایک دي نو دوی نه لایک او نه بلد دي، دوی له حکومت چلول نه ورزي او تاسو وګورئ چې د پاکستان تر ټولو د زیاتې حساسې ټاکنې یې کومه تماشا جوړ کړه نو د دې نه زیات د ملک د سلامتی لپاره کومه خطره جوړیږي. دروان کال د اگست 15 نیټه جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې وزیر اعظم عمران خان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده د نورو دریو کالو لپاره د غزولو منځوري ورکړې و. د کومې پرځې چې د نومبر په 25مه جیورست فاونډیشن په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړو او په درخواست د اوریدنې په پیل کې د جیورست فاونډیشن وکیل ریاض حنیف د دې د بیرته اغستو درخواست وکړو، خو په عین حال کې د سپریم کورټ چیف جسټیس آصف سید کوسا د ولس په مفادو کې دا درخواست د خپل اندی په نوټس کې بدل کړو.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري د اوسنی پوځي مشر په اړه خمو راپور واوریدي، خو زه د پاکستان د پخوانی پوځي مشر په اړه د راپور پرلور پرم. په اسلام آباد های کورټ کې د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د غداری د کیس فیصله درول لپاره د وفاقي حکومت پر درخواست اوریدنه وسوه. د کورنی چارو وفاقي وزارت په درخواست کې غوښتنه کړې چې اسلام آباد ځانګړي عدالت د یاد کیس فیصله لاورولو منی کړل سي. بلخوا خصوصي عدالت د نومبر پر 19 فیصله محفوظه کړې او ویلي دي چې نومبر پر 28 یعنی سبا به اورول کیږي. دا چې پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د دې مقدمې د فیصلې اورولو مخه ولی نیسي، اسرائیل محمد په دې راپور کې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
په لاهور کې د سیاسي چارو پوه امتیاز عالم وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د سنگینی غداری د کیس پریکړه ځکه درول غواړي چې په موجوده حکومتي کابینه کې اکثر غړي د مشرف د هغه وخت د کابینې غړي دي. امتیاز عالم پرون دا هم ویل چې په پاکستان کې پوځ ډېر پیاوړی دی نو ځکه یې څوک نشي چیلنجولی.
پاکستانی فوج کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہمارے ملک کی ریاستی نظام میں.
نموڑے وائی زمک دا حیوات پر ریاستی نظام کے دا پوز اہمیت ڈیر زیاد تے و اکثر وقت یہ پا حکمرانے کی تیر کڑے نو حقو تا پخپلو ناسم اکڑو سزا ورکول دا ولسی حکومت دا وس کار ندے او چی کمو وزیر زمانو دا سزا ورکولو کوشش کڑے نو لناولا نتیجو سرا مخشوی دا مثال پتو گا ذوالفقار علی بٹو، یوسف رضا گیلانی او نواز شریف ہمدار اثر گندوری پر اسلام آباد کے دا قانونی چارو پو نور عالم خان اہم کوی نموڑی پرون مشال ایڈیو تول چھے دا پخوانی پوزی واکمن پرویز مشرف پر زد دا سنگین غداری کیس فیصلے مخانی ولبا لآئین و جمہوری اقدار سرا پر ٹکر کیوی. نور عالم خان وائی پرویز مشرف پر 2009 کال کے دا ملک آئین معطل کر او بیڑانے حالت یہ نافذ کر کم چھے او غیر آئینی او غیر جمہوری گام وو. نوموڑے وائی د مشرف خلاف کیس یو پخوانی وفاقی حکومت جوړ کړی وو، نو که اوس موجوده وفاقی حکومت وغواړي ختمولی شي.
که چېرته دا موجوده حکومت هغه خلق تحفظ کول غواړي دا هغه خلکو چې چا آئین مات کړی دی، نو دا چې دی دا کیس جوړ کړی آرټیکل 6 چې دی دا هولی سولی د وفاقی حکومت دی، نو بیا چې دی دا مقدمه نه چلی دی شو نه هغه ته سزا ملاوېدلی شي.
موږ هڅه وکړه چې د حکومتي ګوندو پاکستان تر انصاف سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته د سینټ د قانون او انصاف کمیټې غړي او په وفاقي حکومت کې تر انصاف د اتحادي ګوندو متحده قومي موومنت پاکستان سینیټر محمد علی خان سیف ورته تورونه رد کړل او زیاته کړه چې لا هم د پاکستان عدالتونو پرویز مشرف مجرم نه دی ګرځولی. برسٹر سیف پرون مشال ډو تویل که حکومت ته په دې فیصله کې څه قانوني نیمګړتیا وښکاري، نو دای آئینی حق دی چې په دې مقدمه کې فریق جوړ شي یا د مقدمه فیصله وزندوي.
د مشرف داغه بیماری و او داغه په بنیاد باندې هغه د ملک نه بار علاج ته تللو او عدالت ورته ضمانت ورکړو، نو په دې بنیاد باندې هغه چې په ملک موجود نو داغه خلاف د عدالت یو کاروایی جاری ساتلې و، نو زه دا ګړم چې پاغې کې دا یو قانوني نقطه ضرور موجود ده چې د مشرف د صاحب د اوریدلو داغه د بیانیه یا داغه د دفاعي چې کوم حق د داغه د استعمال نه بغیر عدالت فیصله ورکړي، نو هغه د انصاف هغه تقاضي چې کومه یو شرط هغه یو قسم پوره نشي.
پرون په اسلام آباد های کورټ کې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف خلاف د سنگینې غداری د کیس پریکړه درول لپاره د وفاقي حکومت لخوا په جمع کړل شوی درخواست کې دا هم ویل شوی چې د سنگین غداری په کیس کې د مشرف سره شریک ملزمان په مقدمه کې لسره نه دي شامل کړل شوی. بلخوا پرویز مشرف هم د اسلام آباد ځانګړي عدالت د یاد کیس پریکړې له اورولو د منې کولو لپاره په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پاکستان د سیاسي اوضاع پر لور. پرون د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند لخوا بلل سوې ګڼګونتیز غونډه کې اپوزیشن ګوندونو یو وار بیا له وخت وړاندې د انتخابات غوښتنه وکړه. دوی ویل چې ټول ادارو ته د آئینی حدود دننه کار کول پکار دي. د ګڼګونتیز غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته ویل ټول ګوندونو پر دې اتفاق وکړ چې د حکومت پر ضد به د ټول صوبو په ځلې مرکزونو کې مظاهره کوي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي وایي حکومت ته له اپوزیشن ګوند نو هیڅ خطر نهسته. په دې نور تفصيل د احمد الله پر راپور کې واوري.
پرون د نهه پورس د اپوزیشن د نهه غوندونو غونډې وروسته غړې خبري غونډې ته د جمعیت علما اسلام فی غوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل ټول غوندونه په دې متفق دي چې د سیاسي او آئینی بحران او د اولس د مسلو حل د موجوده حکومت په خاتمه کې دي او په ملک کې د فوز د کردار نه په غیر بیا لسره پاکي او رڼې ټاکنې کول پکار دي.
اجلاس نه متحده اپوزیشن
غوند کې متحده اپوزیشن د څلور نکاتي ایجنډي یو وار بیا په کلک سره حمایت وکړو او وینای و چې د غښتنو تر پوره کېدو به خپل گڑ جدوجہد جاری ساتو. منگ پا دے ہم اتفاق وکڑو چھ دا ٹولو صوبو پا زلی ہیڈ کوارٹرو کے با گڑ مظاہرے کھو او شیڈیول با دیر زر اعلان کریشی کمچے با دا اپوزیشن گندونو صوبائی مشران ٹاکی دا ذکر دا چھ جمعیت علماء اسلام 13 میاش دا چلور غختنو سر اسلام آباد تراغلے ہو چھ پکے دا وزیر اعظم عمران خان نا استفاق استل فوز دا مداخلے نا پا غیر بیا انتخابات کول پائین کے دا اسلامی دفاتو تحفظ یقینی جوڑول او احتساب قومی ادارے نیب لخوا سیاسی قیدیان خوش خوشی کول شامل وو. خبری غونډه ته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل ګوند یې نه صرف د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي بلکې مقابله کولو لپاره هم تیار دی.
جو جوائنٹ اپوزیشن کا مطالبه ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا
مشترکہ اپوزیشن غوښتنه ده چې ټاکنې دې پاکي او رڼې وکړې شي. موږ ټول دا نه غواړو چې د 2013 کال انتخاباتو د لارې چې په کوم ډول عمران خان په واک کې راوستل شو نو داسې بیا وکړې شي. موږ ټول ځکه دلته راجمع یو چې په راتلونکي کې داسې ګامونو مخه ونیسو. د اپوزیشن ګڼګوندیز غونډې په حق لا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی په پیښور کې رسنیو ته وویل د دوی رایې اوسې کېدو نه حکومت ته هیڅ خطر نشته. فضل الرحمن صاحب چې دا ویل چې کامیابی ترلاسه کول وروسته د اسلام آباد نه روان شوم نو نوموړی بیا پلان بی او وس پلان سی ولې اعلان کړو. نوموړی ډیر مایوس شوی دی او نه پوهیږي چې څه وکړي. فضل الرحمن په ملک کې انتشار خورول غواړي خو داسې کولو ته به کله هم پرې نږدو. مولانا صاحب په خپلو دوه مقصدونو کې کامیاب شو. یو خدا چې کوم خلکو درغلي کړې ده او په زندانونو کې دي د هغوی را خوشي کول او دویم د هند تر انتظام لاندې کشمیر نه د اولس توجه واړوي. یادونه ده چې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اپوزیشن نه ګوندونو چې پکې پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه علاوه ځنې نور ګوندونه شامل وو د حکومت پر ضد د ازادي مارچ پرانستای د 28 اکتوبر نه د کراچۍ څخه وکړه او د یاد میاشتې 1.3 نیټې نه تر د نومبر 14 نیټې پورې د پېښور موډ سره نږدې په کشمیر هاي وې درنه ورکړې وه. په 14 نومبر مولانا فضل الرحمن احتجاجي ناسته ختمولو اعلان په کولو سره د درنی ګډونوالو ته وویل د پلان بی تر لاندې د نومبر 14 نیټې نه بعد د څلور وانو صوبو مهم سړکونه بندوي او شپږ ورځې وروسته د نومبر 19 د اپوزیشن رهبر کمیټې په اسلام آباد کې د خپلې غونډې وروسته د لارو خلاصولو اعلان وکړو.
زموږ غل مشال رادیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي د ملک د سیاسي او اقتصادي ګډوډي حل دادی چې حکومت ختم سي او لسره نوې انتخابات وسی. د اپوزیشن ګوندونو د غونډې مشري کوونکی مولانا فضل الرحمن هوډ شوډلې چې د دې هدف تر لاسه کولو لپاره به احتجاج ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن لوی ګوندونه له مولانا سره د مشرتابه د غونډو تر هدا ملګري دي خو تر اوسه ورسره د خپل ولسي قوت مظاهره نه ده کړې. اوس پښتنه داد چې د اپوزیشن ګوندونو ورسره پرشتیا ملګري نه وي نو بیا مولانا فضل الرحمن څنګه حکومت رنګولو ته ډاډه دي؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 26 په اسلام آباد کې تر ګڼګوندیز غونډه وروسته خبریالان ته وویل دوی پر دې خبره ولاړ دي چې حکومت به استعفا ورکوي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي ګډوډۍ حال دا دی چې په ملک کې له سره نوي او شفاف انتخابات وسی. اوس پښتنه دا ده چې که چیرې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په څیر د اپوزیشن لوی ګوندونه نوي ورسره ملګري نو بیا به د حکومت پر ضد د مولانا فضل الرحمن احتجاج تر کومه حده اغیزناک ثابت سي. د سیاسي چارو پوه او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وای په پاکستان کې بدلونونه یوازې د هغه څه په بدل کې نه راځي کوم څه چې د ولس په مخ کې روان وي.
پاکستان کې خو دا د اقتدار لوبه چې ده دا همیشه سیاست په سټیج باندې ښکاري هغه پورې محدود نه وي. د پردې تر شا په سټیج کې لاندې ډېرې خبرې نورې مرسره روانې وي چې هغه ښکاري نه خو اهمیت کې هغه کمې نه وي. متاسف کاری چې مولانا دا پرلطیو یا ناسته هغه هم خبره دومره ساده خبره نه وه چې یوازې د مولانا دا چې کوم کسان دا وسی یا د کوم خبرې کولې دې پرې موجوده وه. دې سره نورې هم پاکستان کې د اقتدار سره تړلې ډېرې خبرې دي. پاکستان یو ډېر نازکې مرحلې کې ولاړ دی.
افراسیاب خټک وویل چې د پاکستان په سیاسي منظرنامه کې راتلونکي دوی درې ورځې ډېرې مهمې دي. د سیاسي چارو بل شنونکي ډاکټر عبدالشکور وای مولانا فضل الرحمن د حکومت اډنګولو لپاره ځکه داسې پر اعتماد دی چې د ملک مهم سیاسي مشران ورسره همغږی دي.
پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز په درنه کې د سره برپور شرکت و نه کړ هم دا مطلب نه لري چې جوړ سره ولاړ نه دي. ما خیال دی چرته چې هم پریس کانفرنس کیږي د ټولو پارټیانو نمائندگان پکې ناست وي. ما خیال دی د مولانا اعتماد په ځای دی داسې ښکاري چې مولانا رښتیا اسلام آباد ته هسې نه وتلی او واپس هم هسې نه دی راغلی.
ډاکټر عبدالشکور زیاته کړه چې مولانا فضل الرحمن هڅه کوي چې د اپوزیشن ګوندونو په سلام مشوره مخ ته ولاړ سي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکي ډاکټر فیدا بازای وای دا سې ښکاری چې مولانا فضل الرحمن یوازې استابلیشمنت ته خپل ولسی قوت ورشودل غواړي.
گورنمنٹ ختمون خو د سیاسان کار پدی وجب نه دی چې پاکستان دا استری راغل کده چې ار گورنمنٹ تراغو پوری ډیر په مشکله ختمه شي چې لتا سره یو څه انسټیټیوشنز نه ای اور دا ټیم داسې معلومه شي چې د مولانا صاحب سره یو انسټیټیوشن هم نه دی ولیاړ کده آرمی اداره سی اور کده جوډیشری اداره سی هغه خپل یو جلا جلا لاین لري نو هغه خود مولانا صاحب په سپورټ کې نشکره کوي خو غټه وجه دا تر چې د یو پریشر جوړونګ غواړي
د ډاکټر فیدا بازی په وینا مولانا فضل الرحمن دا غنی چې د 2013 کال په عام انتخاباتو کې په ځانګړي توګه د لګون سره ډیر زیاتای سوی وو مولانا فضل الرحمن او د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د عمران خان حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلی او باید استعفا وکړي خو حکومت لدی انکار کوي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري د خبر پرتنخوا د سوابي ضلع اوسیدونکي پروفیسر محمد اسماعیل پرون د پېښور له مرکزی زندان په ضمانت خوشی سو نوموړی تور پوری کوي چې پر د سخت تشدد سوی دی پروفیسر اسماعیل د اکتوبر پر 23 نیټه د پېښور های کورټ بهر پولیس نیولې وو او د انټرنیټي جرمونو د قانون لمخې پر پټولنیز رسنوي د پاکستاني ریاست او ادارو پر ضد د کریک خورول مقدمه جوړه کړې و خو پروفیسر اسماعیل دغه تور نه ردوي په ډېر نور تفصیل د اسرائیل مومند په دې راپور کې واوري
د خبر پختونخوا پروفیسر محمد اسماعیل وای په خبر های کورټ پر دې شرط خوشی کړل چې د پاکستان پر ریاستي ادارو به نیوکه نه کوي نو موړې وای پر د داتورونه اهم وو چې په یو غیر دولتي اداره او سیاسي ګون یې نیوکه کړی وي که څه هم نو موړې د پاکستان د پوز نوم یاد نه کړ خو په اشاره یې وویل چې یو غیر دولتي ادارې په مبینه توګه د پوز لپاره کار کاوه نو د پر هغه ادارې او جمعیت اسلامي ګوند په ټولنیزو رسنیو کې نیوکه کړی وي
شمالی کلی دی چې دا جماعت اسلامی دا امیر سره جوړک چې کوم دی نو دغه په برما د مسلمانانو غموړه دی د کشمیر د مسلمانانو غموړه دی خو په چین کې مسلمانانو باندې زیاتی کیږي په هغه حق نه کوي نو دا په کوم جماعت جرم را اوسره بل یو دلته یو ان جی او د په خبر کې چې هغه د ماماګانو د لپاره خبرې کوي نو ما لیکلی چې دا ان جی او د انساني حقوق په نوم باندې ځان وايي خدا د انساني حقوقو خلاف کار کوي صرف دا مری کړو نو هغه مرا پسې جرم کې کړی دی چې دا تا غټ جرم کړی دی تاسو خبرې به بیان کړي که دا ان جی او ریاستي دا راجو لا ریاستي نو او بیا ما د ریاست خراب خبرې کړې دي او که دا عام خلک دي او دوی پسې ما تنقید کړی
پېښور های کورټ د نومبر په 25مه د خزو د حقونو فعال ګلالۍ پلار پروفیسر اسماعیل په ضمانت د خوشی کولو حکم وکړ پروفیسر اسماعیل د اکتوبر پر 23مه نیټه د پېښور های کورټ بهر پولیسو نیولې وو او پر نوموړي یې د انټرنیټي جرمونو قانون لمخې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او ادارو پر ضد د کرکې خورولو مقدمه جوړه کړې وه د نوموړي وکیل شهابودین خټک د نومبر پر 25مه مشال ډو ته ویل چې پېښور های کورټ پروفیسر اسماعیل ته ویلي چې باید پر ټولنیزو رسنیو د څرګندونو پر وخت له احتیاط کار واخلي پروفیسر اسماعیل پرون له پېښور مرکزی زندانه تر خوشی کېدو وروسته مشال ډو ته ویل چې د نیولو پر وخت پرې اف سی او د یو بل ځواک سرتیرو تشدد کړی وو نوموړي د هغه بل ځواک نوم له یادولو ډډه وکړه
څنګه پړم بیرز د های کورټ نه راوتم د های کورټ د گیټ مخې ته ما د لکه را کول سکون را کول کانزل سپېړې وهل را باندې شروع کړل او ځمکې لاره بغول او بیا یې په یو ګاډي کې باندې کړم چاته روان کړم نو الته نه بیا د اف ای ای دفتر تر اوستم الته کې څه وخت ناستم بیا باندې نه پس اف ای آر درج کړ
موږ هڅه وکړه چې د خبر پښتونخوا له حکومتي وزیرانو مشیرانو او پوځي چارواکو سره پر دې اړه خبرې وکړو خو هغه زموږ فون پورته نه کړ البته په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوندو پاکستان تحریک انصاف غړی عبدالکریم خان چې تعلق یې له سوابۍ سره دی پرون یې مشال ډو ته وویل کله پروفیسر اسماعیل سره داسې ثبوتونه وي چې پر د تشدد شوی نو عدالت ته دی یوسي
عدالت لاره کولاو ده اراده شي بلدو کې چې خلاف هم کوي توسط تشدد کړي توسط دغه کړي نه خبي کنه اوس کله کالر بٹن مې ما تشوي نه دی له تشدد نه وي تشدد خو واضح کاری مخامخ
پروفیسر محمد اسماعیل د خزو حقوقو فعال ګلالۍ اسماعیل پلار دی چې پر هغه په خپل هم او د پاکستان پولیسو د مې په میاش کې مقدمه درج کړی و خو هغه پټه شو او بیا د سپتمبر پر 19 نیټه په امریکا کې راڅرګنده شو. د پلار تر نیولو وروسته ګلالی تور پورې کړل چې پروفیسر اسماعیل د پاکستان پولیسو ځکه نیولې چې د دې په وینا هغوی د دې د غلي کولو هڅه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د محمد اسماعیل نیونه غندلې وه او د هغه پر ضد د لګول شوو تورونو د زر تر زره ختمولو غوښتنه یې کړې وه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې یوه نیمه بجه سوه. انیسال جمال به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان سپریم کورټ نن د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودې غسولو په اړه اوریدنه کوي. بلخوا د پاکستان وفاقي کابینې د پوسټ په قواعدو کې ترمیم کړو. د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودې غسولو په اړه نوې سمري د منځري لپاره ولسمشر ته استولې. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د حکومت پر ضد بعد ټولو صوبو په ځینې مرکزونو کې مظاهره کوي. نوموړي پرند یاد ګوند لخوا درابل شوی ګڼو ګوندي سه غونډې وروسته خبریالانو ته ویل ټولو اپوزیشن ګوندونو په دې صلاح شوي دي چې د سیاسي او اینی بحران او د ولس د مسلو ختمولو حل یوازې د موجوده حکومت په ختمېدو کې دی. نن د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو مشر غړي مفتی کفایت الله په مانسیره کې نامعلومه کسانو وهلي چې له وجې نوموړي زخمي شوی دی. د خبر پښتونخوا لپاره د ګوند ویاړ جلیل جان مشال ریډیو ته ویل چې کفایت الله له خپلو زامنو سره په ګاډي کې روانو چې ور باندې حمله وشوه. د خبر پښتونخوا بلوچستان چارواکو ویلي په خزر تشدد ختمولو لپاره د قوانینو جوړولو تر څنګ ګڼې هلې ځلې پیل کړي دي. چارواکو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د نړۍ د نورو برخو په څیر په خبر پښتونخوا بلوچستان کې هم د نومبر له 15 د جنس په بنیاد په خزر د تشدد مخنیوي لپاره 14 ورځنی مهم دوام لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستانی وای ډیر زر به د ولسمشرې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او څیړلو بهیر نن بشپړیږي. ایران وای د لندن مشته فارسی ژبې ټلویزیون ایران انټرنیشنل پاغه کارکونکو محدودیتونه لګولي چې ایرانی چارواکو تیرونه د حکومت خلاف د احتجاجونو په اړه په جانبدار خبرونو جوړولو تورن کړي دي. د عراق چارواکو ایسوسییټډ پریس تا پرون ناوخته ویلي په بغداد کې په دریو پرله پسې چاودنو کې 50 وشل شوي او لس زیات زخمیان شوي دي. تر اوسه د دې چاودنو سیمواري چا نه ده منلې.
د مهم خبرونو لنډیز مول مشال رادیو خواورې دي چې انیسا جمال وړاندې کوي. اوس واره سیدلې ځانګړي او نيز خبرونه د مشال رادیو مجلې ته دا ځل په سواد کې د کتاب مخکتنه ل صابر شاه سره خبري. غازی سیال ناروغ دی اسلام آباد کلتوري میره او پر نېشنل بوک فاونډيشن خیبر کې میلې باندې سربېره زما د خستان ځنی برخې تاسو اوریدلای شئ. خبرونه نجيب امیر درته وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربا نجيب عامر سلامونه قبول کړي. په دې اونۍ کې مو دغه مطالب درته د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي. په سواد کې د علي خان امید د کتاب مخکته نه وشوه.
امید کتاب نه چلل خو امید زما جړه کړی دا ستا جړه کړی دا زوړګیری په ګوته کړی دا غاصبی په ګوته کړی دا.
سپینرو به شاعر غازی سیال نه جوړ دی.
بس علاج کوم په د دې دې د هسپتال کې وکړ. چې څه نه وشل ډاکټر باندې خوشاله شو دې ته هیڅ نشته او صرف کمزوري ده دا کمزوري بلاره شي.
لیکوال او شاعر صابر شاه صابر هم لوی ناروغي مخپخه کېدو دی خو ډیره ګیلی لري.
د دې سر نه تر دې لاندې اوګې پورې فالج وهلې و ما. ټول جن شاعران او ادیبانو لتیر کو دی جبلم تیر کو لکه زما غون تک کس ته پوس هم چاونه.
په اسلام آباد کې د وی کلتوري میلې حال درکو.
دالي زمون چبلي کباب کابلي پولو چکن پیس خیبر پختونخوا ډېر فرست کلاس روان دی.
نېشنل بوک فاونډيشن په خیبر دره کې د کتابونو نندارتون پرانیسته.
پښتو شاعري ادبي هر قسم کتابونه مشته. دا کې ما د شاعري رحمان بابا یو کتاب واخستو ور سره د ساينس
او د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د وی بل برخیش باړه هم اوریدل شي. سوات خایستونو شینکی او د نندارو وطن دی. د ادب لپلو هم دا سیمه زرخیزه ده او وخت پر وخت د قدر وړ لیکوالان شاعران او د پوهان ټولنې ته وړاندې کړي دي. علی خان امید یو زلمی شاعر دی او تازه تازه شعری ټولګه چاپ شوی چې په سواد کې مخکته نه وشوه. په غونډه کې ګډون کوونکو ادب پالانو او لیکوالو ویل چې امید د زلف او اننګونه ورخوا په خپل شاعری کې د قام دردونه ژړلې دي. له سوات د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان په ریپورت راستولې چې په ترنم پیلېږي.
دې کې نغمې د ازادۍ په زولنو کې قید دي، دې کې رڼا رڼا ذهنونه په تیارو کې قید دي، دې کې مرغۍ هم د حالاتو په پنجرو کې قید دي. دا د مورچې، دا د پاټک، دا د زندان تصویر دی، دا بس کافرو ته مې بوزه د دوران تصویر دی.
د زلمی لیکوال شاعر علی خان امید نوی چاپ شوی کتاب پاړه زی شاعرانو لیکوالانو ویل چې دا کتاب کې زیاتره نظمونه او شاعرۍ په سوات او پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ، فوزی عملیاتو او اړی ګړی په اړه لیکلای شوی ده. په کتاب مقالې هم وړاندې کړې شوې او پکې لیکوالانو خپل تاثرات هم ویل. د مخکتنې صدر محمد پرویز شاهین وای چې لیک کې د روایتو څخه جدا دی.
امید کتاب لیکل دی، خو امید زما جړه کړې ده، ستا جړه کړې ده، زورګیری په ګوته کړې ده، غاصبي په ګوته کړې ده، په دې وطن کې زورګیرانو، خورچو، خونخوارو د دې خاورې سر سیچل کړې ده، هغې جړه ده. نو زما هم جړه ده، ستا هم جړه دی، ولس جړه ده، ځکه موږ ټول لاغړي یو. که اوس په دې کې دا نه وي او امید لګي دا خپل محبوب او تر ازي او ناراضي او زلفي او دا نظام خپل زلفي پوره مونږ امید لري نه راتلو.
د مخکتنی خصوصي میلمه مشر شاعر عبدالرحیم روغانی وو. دوی ویل چې د پښتنو په مسلو بلها کتابونه ولیکلی شول. اوس وخت راغلی چې پښتانه خپلې مسلې په خپل حل کول لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
حاصل کې خبره دا ده چې پښتون قوم به هله ښه شي چې د دې نور دنیا سره لاړ شي. د خپل کلچر چې دی کنه کلچر چې دی د دا منجمد نه ساتي، بلکې د پیډ چې ترقو د ترقی طرف ته لاړ شي، د علم طرف ته لاړ شي، د تعلیمي دارو طرف ته کوشش وکړي. په حکومت باندې دیو د هر شي لپاره جلسې جلوسونه کوي، دیو د لپاره نشي کولی چې آیا زموږ دې ځای کې داتا تعلیمی اداره په کار ده، دلته کې زمونږ بچو دانمونه ضرورت په کار.
د کتاب لیکوال علی خان امید مخکتنه کې د ګډون کوونکو او کتاب چاپ کولو کې مرسته کوونکو مننه وکړه او ویل چې د لیک دغه لړۍ به جاری ساتي.
له سواته د نیاز احمد خان په ریپورت کې مو واوریدل چې لزګونو کسانو په تیره شاعرانو او لیکوالو د علی خان امید د کتاب د مخکتنې په غونډه کې برخه واخیسته. خو ځینې لیکوالان، شاعران او فنکاران بیا ګیله لري چې کله هغوی ناجوړه شي نو څوک یې د تپوس پوښتنې نه وي او نه یې هم دردونه او کړاوونه ورسره شریکوي. د پښتو ژبې مشهور او سپین روبه شاعر او لیکوال غازی سیال په دې وروستیو کې سخته ناجوړي تیره کړه. هغه چې د پېښور په یو روغتون کې د بیماری پر بسترې د سو اونیو له تیرولو وروسته بنو کې خپل کور ته بیول شوی، مشال رډیو ته د زړه خبرې وکړې. سیال صاحب، مونږ اوریدلی چې تاسو د ګردو سره تکلیف لرئ، سالنډې مو د زړه سم سلام درته ده، نو علاج مو تر کومه حد روان دی؟ سمره خوشی واسه چرته مو علاج وکړو؟
بس علاج کوم په ډیویډینګ هسپتال کې وکړم. دغه تر اوسه خو سیستم کول سیستم اوسل ډاکټران ډېر خوشحال شول. دوی ته هیڅ نشته، صرف کمزوري ده، دا کمزوري به لاړه شي.
سی تاسو چې په هسپتال کې وای، حکومت یا د ادب مینوالو یا ستاسو دوستانو تاسو پښتنه وکړه، تاسو ته نږدې درغلي ول، تاسو ډاډګیرنه وکړه؟
یاره ادب پال چې کوي هغه ډېر راغلل، زما ډاډګیرنه وکړه، زما د پنځیره یې وکړله. او نور خو چې کوم یې تاسو ته پته ده، هغه خو یو د ګلدسته راسته ولې وه، او ګلدسته کله د کټ سر ته کمر ته، کله د کټ خې ته کمر، بیا بوی کړه.
صحیح ساحل صاحب تاسو خو د سیال صاحب تاسو خو ډیر زیات خدمت کړی د پښتو ادب تاسو په برخه کې ډیر کارونه دي نو خپې د خپل ولس نه د حکومت نه چې داسې تاسو نه جوړه او تاسو پښتنه نه ده شوی
نه زه خو دې لپاره نه وتل چې هغه زې سم لمن ته په دغه کلټر جوړ شوی دی چې ټول کار راځي نو سم لري چې زه بیمار یم پیسې غواړي زه خو پیسې د پاره نه هم تل زه غواړم بس لاړم پټه په خوله پټه خو دا خو قدرت ته چې خلک خبر شه زه ما دې غنه کنی ما څوک نه خبر کړي
صحیح سیال صاحب ستاسو په کورنۍ کې څوک دي ستاسو بچیان دي زلمیان دي ستاسو پالنه کوي شي هغه ستاسو درملنه کوي شي
ډېر زبردست ډېر ښکلی طریقه باندې ما سره دوه ماسیان ته لي هغه زموږ ډېر خدمت وکړي ډېر سره وي
صحیح او څومره وخت نه چې تاسو نه جوړه لیک لوست کولای شي غازی سیال صاحب کنه پښتونخوا کې خورې دي چې نورې ملکه اراده مشته چې نورې سندرې ملکه صحیح نو اوس د هسپتال نه چې راغلی یو څه ځان ښه احساسوي یو څه راپورته شوی که نه صحیح او سیال صاحب اوس د عمر څومره دی
اوس مې عمر شپږ اتیا
صحیح نو خدای پاک دیو کې چې سلام کلیزه د مول مانزو او پاغه ورزم یو شعر ولیکې
نه هغه دا اباسین سمرن تاریخ ته شعر تاریخ ته یو کای زما په هغه باندې یو پروګرام ته یو شعر دی چې څو تاسو خورل سي الله څو لګیا دي چې تاسو خوري دا باندې لګیا دا
حکومت نه د دوستانو نه ته نه جوړه د شاعران خود سے خوددار می سوای نه خو ډیر په تکلیف نو که سویل غواړی لاس مو تنگ وی یا د علاج وس نه لری زموږ ریډیو به خلک اوري حکومتي چارواکي ماوري سامینواله ماوري سویل لري سیال سي
یلا زه تا و د چانو نه کوم خدای و نه مرسه زه دې ما ته خدای را کړی دي بیماری او خپل به ته راوم د چانو سوال نه
صحیح ده نو سیال سي مون خو ډیر زیات خوشاله سو چې یو سستا سو غږ مو واوري دو خدای پاک مو خکا او چې بیا له خپل هغه ادبي حلو زلو ته ادامه ورکړي او جمعه تلار شي ډیر تلار شي د خپل دوستانو سره کې نه پاسې خدای
دې عزت مند کا عزت هم شي
دا غازی سیال عمر لا تیاو اوډیو د دې باوجود چې ناجاړم ولس بے وسو ملګرو او بے پامه حکومت پښتنه نه د کړي خو قانې دی او وای بیماری خپل ده او چې خشو نو بیا به هم د خپل خلکو خدمت کوي او قلم به په لاس کوي خو لیکوال او شاعر سید صابر شاه صابر بیا له دې دوه د سخت خوابه ده چې کله شاعران او لیکوالان سخت ناجوړه شي او یا همړه شي نو پښتنې او جنازې ته نور خلک خو ورزي خو د وخت حکومت او پخپله شاعران نه ورزي
او زریشیا چې او شلو راځي مخ کې بیمار شوی مو خو غټ بیمار شوی په دې یو اڑخ په دې خي اڑخ باندې د دې سر نه تر دې لاندې او هغه پورې فالج وهلې ما نو دا خو تا ته پتا فالج یو خطرناک بیماری ده دې بیماری زه خراب هم کوم او تقریبا شلو ورځې دوی شو ورځې ما په دې کټ باندې تیرې دي او تاسو پښتنه خو امیر صاحب تاسو څنګه چې حواله ورک زموږ د پښتنو یو بدقسمتي ده چې ما په هغه جنازې کتاب کې هم دا لیکلی دي
او دا دویمه برخه هم یو شل لسره پس چاتیږي پریس ته تللی ده د جنازو ما پاږي کې هم دا فریاد کړي دي او د ځان د پاره مې نو کړي په هیڅ ته یو قوم چیرې مونږ بد قسمتي ده چې د پښتو د شاعرانو دیبان به په مشاعرو کې ښه ډېر وي په سوونو به وي واوا به ډېر کوي ښه ډېر خو که بیا مونږ کې یو لوی سړی مړ شي نو د هغه دومره هم نشي کولی چې د هغه جنازه هم وکړو لکه ته به حیران شي چې د بادرشاه ظفر کاکا خیل چې ظفر اللغات یې لیکلی دی او پښتانه د تاریخ په رڼا کې لیکلی دي د هغه په جنازه کې هم سیوا زمانه بل یو پښتون شاعر ادیب نه و څومره لوی شخصیت و یا د پښتو یو ډېره لویه هنرمنده کشور سلطان څومره لویه هنرمنده و ته په الله یقین وکړه که د هغې په جنازه کې هم څوک و د رفیق شینواری هم دغه حال و وفی هدایت الله مړ شول او د هغه هم دا حال دی
بجاجی د دې ټول خو به داسې نه د ځینې جنازې به تاسو داسې هم کتلی وي چې هلته به ډېرو خلکو ډېرو ادیبانو به برخه اخیستی که نه
نو لکه اوس امیر صاحب و د اجمل خټک بابا جنازه کې به خامخا خلکو ځکه برخه اخیسته چې د هغه یو بد اړخ هم و که نه په هیڅ د یو سیاستمدار که نه دارنګه کسو لا یار لکه ډاکټر اعظم جنازه چې مالی کړی ده هغه دلته کې دین پاتې شوی د پیښور په هونتون خو لکه دا یم چې کم خلک کار کړي دي په کور د نن کار کړي دي کنه په کار دا چې مونږ خلک خو هغه ته ورسیږو کنه
دمره ته وای صابر شاه صاحب دې تاسو خو شکر دا دی وصله ری تاسو خپل علاج وکړه شو همداسې نور شاعران هم چې هغه یا هنرمندان هغه خو چې نه جوړ شي دغه وسم نه کیږي هغه د شاعرانو هنرمندانو باره کې ویل کیږي چې دوی چې وی پیسې خو ګټل شي خو هغه ساتل نه شي هغه هنر ورته نه ورزی کنه نو دوی له خپل هم سپکار وی کنه د سی ورځو لپاره چې بیا سخت پیرا شي بیا خپل لکه تاسو چې خپل علاج په خپل وکړي پیسې ټکی به ملګیدلې وي چې دا نور هنرمندان او شاعران هم چې وی د سی ورځو لپاره ځان له سغم کړي وي ځکه ولس خو تاسو وینئ چې دغه رقم دی او شاعران او هنرمندان خو په خپل دنیا کې ورګ دیږي خو په د خې ورځ خپلوان دي په بد ورځ به خای په کار نه شي نو په خپل سره کول پکاري
نو په خپل خو امیر صاحب د شاعر نه ګیله ځکه نه کوي چې شاعر غریب کو کتاب چاپ کی یو لک روپۍ په لګي او دو روپۍ ورته ناراضي هغه کتاب نه خرسيږي زما په خپل 50 زیات کتابونه چاپ شوی دي او آرام شکه 50 روپۍ مرا لږه دینه وا پنیام البدل کې راغلي پاتې شو هنرمن هنرمن خپي سي ګټي او هر پروګرام نه پیسې اله هر سی ډي باندې پیسې اله ټي وي ریډيو نه مړي خو چون کې د غزينه زمو خزينه هنرمن به خپل پیسې بیا بچ نه کی بس هم پدې میک پونو باندې ځای کی او دارن فنکاران د ملګری هم دي چې هغه دی ورته تو نه ګوري خو بیا هم لکه دا خو ضروري نه ده ګوره د حکومتونه د دولتونو هم دې د پاره وي چې د خپل مشران او مشاهیر ملاتړ وکړي و زما وس خو ما خو پیسې اوله ګولې خو لکه امیر صاحب زه خو هم دارم چې د ارباب شیر علي خان وسی نه یم لکه دې وطن کې چې ژوند کوي یو شاعر یو ادیب ژوند کوي او یو ګټه وي هغه به د میاشتې چې اکدم یو دارنګ بیماری پرې راشي او اتیا سل زره روپۍ ترې نه په یو ځای لاړ شي دا هغه به د څو میاشتو بجټ د کور متاثره کیږي
تاسو د الله پاک روغ رمټ کی او شفا د خدای پاک در کی ډیر زیات خوشاله شو چې موږ له مو وخت راک او په خیره کې صدر ناورې دې شو شاعر یې او موږ یې چاوریدون کیستا ټول عمر تاسو ور سره مینا کړي په دې بیماری حالت کې میو مینا ور سره وکي سو ورته وروي
د وخت خو په دې دوی ستوره کې بي سي زما ادبي سرګرمي او ارسه بن شوی دي او بل چتر زور غونتي بدرته وېما
مهرباني
چې ستامخ ګلاب ګلاب کده لمبي په تماشو
ستامخ ګلاب ګلاب کده لمبي په تماشو
واړه مې د ارمان د تماشې په تماشو
واړه مې د ارمان د تماشې په تماشو
ګلاب کده لمبي په تماشو واړه مې د ارمان د تماشې په تماشو او ټول خلک به پروا د سور لسمې د سپوږمۍ وو ټول خلک به پروا د سور لسمې د سپوږمۍ وو ټول خلک د غبام د جی ٹی وی په تماشا وو ټول خلک به پروا د سور لسمې د سپوږمۍ وو ټول خلک د غبام د جی ٹی وی په تماشا وو هغوی پکې د نن خاطرونه خبر نه وو هغوی په کې دننه خاطرو نه خبر نه وو، هغوی د دې رخی رخی خیمې په تماشا وو. او پرون مې چې سترګې په قسم هم نیویستلې، پرون مې چې سترګې په قسم هم نیویستلې، او نن نور خلک د هغه دروازې په تماشا وو. راغلي وو لوګونه او لمبونه یې خوند واخیست، راغلي وو لوګونه او لمبونه یې خوند واخیست، راغلي وو زمون د خاریې په تماشا وو. دا خولي کچ نه کړه لمبه نه کړه دا ولې، دا خولي کچ نه کړه لمبه نه کړه دا ولې، او دا خولي ستا د مخ د آینې په تماشا وو. صابره عظمتونه یې د خاورې خپو کې توی شول، صابره عظمتونه یې د خاورې خپو کې توی شول، او زما د اسمان سیاله تاترې په تماشا وو.
دا صابر شاه صابر سپین سپین خبرې مو واورېدې، او په اخره کې درته شعرونه هم در واورول. اوس ورزو اسلام آباد ته، چرته چې په لوکورسا کلتوري مرکز کې لس ورځنۍ کلتوري میله د نومبر په 23مه پای ته ورسېده. په میله کې د پاکستان د څلورو واړو صوبو نه علاوه د ګلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر د روایتي خوراکونو، جامو، پایزار او سادرو نه علاوه د لاس جوړ مختلف قسمه شیانو سټالونه لګول شوی ول. په لوک میله کې د خیبر پښتونخوا د مشهورو خوراکونو چپلی کباب، کابلی پولاو، تیکو، امرسو او د شنو چایو سټالونه هم لګول شوی ول. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله دغه میله ته ورغلو.
دې ترڅنګ د هرې صوبې هنرمندان به هم په میله کې موجود ول او د خپل فن مظاهره به یې کوله. مشال ویډیو سره په خبرو کې د زنو ګډونوالو وینا وا
زبرم جوی اقبال تعالی زما ډیستریکټ شانګلی سر دی دلته کې ایډریجت خا پروګرام جوړ شوی دی چې بلی کې مختلف خوراکونه دي او جنې علاوه مختلف صبح چې کوم د خپل سالون لګی دي.
د یو سټال مالک فیروز خان وینا وا
دالي زمون چپلی کباب، کابلی پولو، چکن پیس، خیبر پختونخوا ډیر فرست کلاس روان دی. ولګم ډیر زیات دی دا وستان هم ډیر خسته کباب پخې.
له اسلام آباد بیرته پښتونخوا ته ورګرځو. هلته په خیبر دره کې د نېشنل بوک فاونډیشن لخوا د کتابونو نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې مینوال د کتابونو د نندارې ترڅنګ د خپلې خوښې کتابونه اخیستې هم شي. د کالج انتظامیه وایي که څه هم نن سبا ډیجیټل دور دی او خلک پر لیکه یا آنلاین زیات سیزون اخیستې او لوستې شي، خو د خیبر د کتاب مینوال له دې میلې او نندارتونه خوشاله دي، ځکه چې ډیر کم خلک هلته نیټ ته لاسرسی لري. نور حال د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د کتابونو دغه میلې د ارزښت په اړه د خیبر پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل شیربادر مشال ریډیو ته وایي
الکانو پکې خو کافی انټرسټ واغسته، مونږ خپل لیبرری ته هم بکس واغسته، خپل پروفیسرز هم کافی پرچیز وکړو.
د نېشنل بک فاونډیشن یو چارواکی عالم خان وایي د دغه میلې مقصد په زده کوونکو کې د کتاب کتنې شوق بیدارول دي.
او په پیر مقصد زمونږ دا دی چې زمونږ نوجوان نسل کتاب کلچر پای کې پروموټ شي.
د دغه کالج زده کوونکی ذبیح الله اپریدی هم ځنې کتابونه اخیستي او د وای
په دې کې ډېر اهم کتابونه دي. هر قسم فلسفه والے کتابونه شته، ساينسي کتابونه هم شته، انګلیش کې دي، اردو کې دي، پښتو شاعري ادبي هر قسم کتابونه هم شته. دا کې ما د شاعري رحمان بابا یو کتاب واخستو، ور سره د ساينس پلانټ بارہ کے بعد نے بارہ کے میو کتاب خرید کروں اور باندھے مسترا پہ 40% ڈسکاؤنٹ ہو شو، بس 250 کے چملا دو ہم تب 150 کے ملاؤ شول.
اوریدونکو خه کتاب د خه دوست مثال لري. زما داغستان هم د نړۍ یو غوره ادبي اثر دی چې لیکوال د داغستان رسول حمزه توف دی. مونږ د دې کتاب ژباړه په پرله پسې ډول تاسو ته په مجله کې خبرو. د خبرونې په وروستیو شیبو کې بیا هم تاسو د دې خوندور کتاب د یوې بلې برخې ژباړې اوریدو ته را بولم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. خیال دې تر قوله پورې محدود نه وي، پکار ده چې عملی جامع دې هم ور واغوستل شي، پکار ده چې دا په ټول کتاب کې موجود وي، نه دا چې یوازې په سرپاڼه یې ډنډوره وغږول شي او بس. کومه خبره چې باید په اخره کې وکړل شي د هغې په سر کې کول نامناسبه کار دی. کله چې ماشوم پیدا شي نو په غاړه کې عموما یو تعویز اچول کیږي تر څو هغه له بلاګانو، بیماریو، مصیبتونو او کړاوونو څخه په امان وي او یو خوشحاله ژوند په مخ کې ولري. اوس په دې بحث کې د سړی ولې پریوزي چې دا تعویز اغیز لري هم کنه؟ په هر صورت په دې خو هر څوک پوهیږي چې ماشوم ته تعویز داسې په غاړه کیږي چې له باندې نه په نظر نه راځي، د جامو لاندې د ټولو لسترګو په امان کې هغه ساتل کیږي. په هر کتاب کې باید داسې تعویز موجود وي چې لسترګو پناه وي او لوستونکی د موندلو او په اړه په فکر کولو مجبور شي. داسې به ووایو چې کله کله د یوې ترخې دوا د جوړولو پر مهال په هغې کې یوه اندازه شات هم اچول کیږي، یا داسې وګڼئ چې په بمبئی کې یو باغ دی چې تل ډک پک ښکاري او په هغو ورځو کې هم پرې ساغیز نه وي چې په ګرمۍ کې لمر په ځوانۍ کې وي او آسمان اور وروي. د دې وجه دا ده چې د ځمکې لاندې یو سین بهیږي چې له بره نه په نظر نه راځي خو ونو ته یخي او ژوند بخونکي اوبه ورکوي. خیال د اوبو فواره نه ده چې د غرونو سره ډغرې ووهي او هر طرف ته اوبه خوروي، بلکې دا یوه داسې سپه ده چې په سترګو نه ښکاري خو سوزند ځمکې ته نمی او لوندوالی ورکوي او د بوټو جرړې وچیدو ته نه پرېږدي. آخر هغه وزیر چې په میز یې کاغذونه او کتابونه پراته و میز وډباوه او وی ویل، آخر ته ویل څه غواړې؟ ستا په خیال که د پاپا خولۍ د پاسه څوک سپینه پګړۍ تړي او کسرا پټۍ یا پنځه غوټیز استورې نو څه فرق به نه پرېوځي؟ آیا په دې هیڅ فرق نه پرېوځي چې ستا پر سینه سره تمغه ټومبل شوی او کتور صلیب؟ تاسو ګڼئ چې مهم سیز د انسان ښه نیت دی؟ نه، داسې نه ده. خیال خود یو بیرغ په شان دی، دا پټېدی نه شي. جنډه باید رپانده واوسي داسې چې خلک یې وویني او تر شا یې روان شي. خو په دې وخت کې ځوان وزیر ورغبرګ کړه، د دې خبرو سره چې څوک یو خوله نه وي خدای دې وکړي چې ښځه ورسره بې وفایي وکړي، خو آیا تاسو غواړئ چې جنډه دې له هغو خلکو جلاوي څوک چې ورته ګوري؟ ستاسو خواهش دی چې د خیال وجود د انسان له اروا او ذهن نه لرې وي؟ تاسو دا دواړه په دوو جلا بګیو کې ساتل غواړئ، خو فکر وکړئ که دا دوه بګۍ په بیلابیلو لارو روانې شي نو بیا به څه کیږي؟ تاسو وایئ د شوروي اتحاد کس دې باید یوازې د شوروي اتحاد وګړی وي، هغه د اوار یا د غسانې نه وي، خو زه به درته خپله خبره وکړم. زه ځان په یو وخت یو اوار، یو داغستانې او د شوروي اتحاد وګړی ګڼم او دا ټولې خبرې یقینا چې د یو بل پر ضد نه دي. بیا یې وړاندې وویل، په دې خو ټول پوهیږي چې زموږ د نړۍ د پیل نقطه له کرملن پیلیږي او په خپله زما هم دا خیال دی، خو زما په نړۍ یوازې له کرملن نه پیلیږي بلکې نړۍ زما له کوره هم پیلیږي، زما له خونی او دالانه هم پیلیږي او له هغه کلي نه هم چې زه اوسیدونکی یم. کرملن او زما کلی د کمونیزم افکار او د وطن د مینې احساس داسې دي لکه د یو مارغه دوه وزره او یا هم د موسیقۍ د آلې تارونه. د یوې پخې د خوایدو نه سفیده، نو همدا ده چې زه د کتاب د یو بل نوم په لټون کې یم چې د هغه پټ پیغام هم روښانه کړی شي. زه په هر ځای کې د هغه لټون کوم، کله چې زه هندوستان ته د سیل لپاره هم لاړ شم نو د داغستان خیال را سره وي. د هغه ځای په پخوانیو تهذیبونو او فلسفو کې زه یو مرموز غږ اورم، خو زما لپاره زما د داغستان غږ یو واضح او حقیقي غږ دی چې زه یې د دنیا په ګوټ ګوټ کې اورم. هغه هم ورځې وي چې د داغستان کلمې یوازې د ویجاړو بیدیاو او لوسو کمرونو سره ډغرې وهلې، خو په ټول هیواد کې، په ګرده نړۍ کې او په کروڑونو زړونو کې نن د دې اذانګې اورېدل کېږي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہو، دا ماخام تر شپگو.